خیش را ثبت نمایید و در هفته آینده وکیل صاحب به سوالات شما پاسخ خواهد داد. شماره پیامگیر ما است 0796-061-061. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پا افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو حرکت وکړو. په دې خبرونه کې به واوري چې امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د کابل پر هوایي ډګر د وسلوالو برید د شپږو وسلوالو برید کوونکو په وشل کېدو پای ته رسیدلې. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. وایس همیم د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د شپږ حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. د کندهار چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون وو نور ټپیان شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هېواد اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډېر واټن موجود دی. پورا خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د شپږ حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي مخالفین د پاکستان د پنجاب ایالت اتباع دي.
شش نفر ترورست که امروز در سایه قصبه در یک
تنگیر نن پا قصبه سیمه که یوی نیمه جوره شوی و دانه تن نوتی و اوله غزای چی اوله غزای دازی کولی افغانستان د پولیس و کماندوز و کنو لخاتو لوجل شول. پولیس و عوام و وگلو تا زیان نده اوختای. دغه حمله نن سهار د څلورو بجو په شاوخوا کې پیل شوه او د صدیقي په خبره چې وسلوالو له ځان سره سپکې او درنې وسلې هم هغه نیمه کاره ودانۍ ته خېژولې وې چې سنګر یې پکې نیولی و. تر اوسه د دې حملې د مالي زیانونو په اړه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو او هوایي ډګر ته یې زیان اړولی دی. د کونړ چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون وو نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تېره شپه د چپې درې په ولسوالۍ کې شوې او د دې کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله هم د طالبانو د یوه توغندي له امله اوښتي. نوموړي وویل چې دغه نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د طالبانو د تلفاتو په اړه هم معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکي جان سیپکو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک ته دې د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول شي. سیپکو وایي افغان هوایي ځواک د امریکا نورو سی او سل دیرش الوتکو ته چې بای سل میلیونه ډالر د ممکن اړتیا ونه لري. د امریکا پوځ افغانستان ته دوی سی او سل دیرش بار وړونکو الوتکې ورکړي او دوی نورې په پلان کې وي چې د هوایي ځواک په واک کې باید ورکړی وای. جنسیب کو د جولای په لسمه د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او نورو پوځي چارواکو ته په یو لیک لیکلي چې افغان هوایي ځواک ممکن له دې الوتکو څخه پوره ګټه وانخلي. د ویلي افغانستان ته د دې الوتکې په ناستولو به د امریکا مالیه ورکوونکي 30 نیم میلیونه ډالر وسپموي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ او دېرش پوله، د سعودي او ریال پنځلس افغانۍ او لس پوله، د اماراتو یو درهم پنځلس افغانۍ او څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او دېرش پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او درې اویا افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډېر واټن موجود دی او په دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده. له ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقې ته د رسېدو لپاره د جولای د میاشتې شلمه نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه ایران په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې ژمنې پوره کړې دي. په مختلفو برخو کې یو څرګند پرمختګ لیدل شوی او یوه باوري لاره په مخ کې ده. د هغې موافقې له مخې چې د نومبر په میاشت کې شوې، ایران باید خپلې اټومي فعالیتونه محدود کړي وای او په مقابل کې لویدیځو هیوادونو پر ایران بندیزونه نرم کړي وای. دا موافقه د جولای د میاشتې په شلمه پای ته رسیږي. پرون ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د بهرنی چارو وزیر د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. اسرائیل وایي په غزه کې 15 ساعته بشري اوربند به په پام کې ونیسي. دا لنډمهال اوربند د حماس د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر یو بل نه ورځنیو بریدونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اعلانیږي. تر اوسه په دې شخړو کې تر 200 زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دا اوربند به د جولای 12 نیټې یعنې پنج شنبې په سیمه ییز وخت د 10 بجو د سهار څخه د ماسپښین تر درې بجو پورې دوام وکړي. حماس هم په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې له دې اوربند سره موافق دي. د اوربند د ملګرو ملتونو په غوښتنه ټینګ شوی څو د غزې عام خلک وکولی شي د ځانونو لپاره خوراکي مواد زیرمه کړي. مخکې تر دې فلسطیني چارواکو پرون ویلي وو چې د اسرائیلو په یوه برید کې 4 فلسطیني ماشومان د غزې په یوه ساحلي څنډه کې وژل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل امریکا به له ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو څخه استفاده وکړي چې د اوربند له لارې دا کړکیچ پای ته ورسوي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ ستر عامل وباله. وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د کانګرس بهرنۍ اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کولو په وړاندې بحث وکړ. د کانګرس بهرنۍ اړیکو رئیس اډ رویس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړی دی ایران یې د حماس ډلې په ملاتړ تورن کړ. د کانګرس بهرنۍ اړیکو د کمیټې ډیموکرات غړي الیوت انګل هم د ایران د سیمه ییز نفوذ په اړه خبرداری ورکړ. ده وویل که چیرې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پراخ تړون لاسلیک هم شي، کانګرس به تر هغې پورې په تهران باندې لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي تر څو ایران په سیمه کې خپل بد اعمال بند نه کړي. او د مصر یوې محکمې لږ تر لږه 2 کسان د قاهرې تحریر میدان کې د خلکو د لاریونونو پر مهال په ښځو د جنسي تیریو په تړاو د بند په سزا محکوم کړل. دا کسان په تحریر میدان کې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د لوړې د مراسمو په ګډون په بیلابیلو وختونو کې پر ښځو باندې د حملو په جرم محکوم شوي دي. د محکمې د چهارشنبې د ورځې حکم چې د مصر د ملي ټلویزیون له لارې خپور شه، 2 تنه پکې په 40 کاله بند محکوم شول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. کابل کې چارواکي وایي چې د کابل پر هوایی ډګر باندې د وسلوالو ډلیز برید د شپږ تن وسلوالو په وژل کېدو سره پای ته رسېدلې. هڅه کوو چې په کابل کې له خپلو خبریالانو په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مهم خبره وو چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتي لانجه چې د یو کاندید د تردید او تحریم له امله جدي حالت ته رسېدلې وه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او ملګرو ملتونو د استازي په ګډون سره شوې و د کاندیدانو ترمنځ د شوي توافق او سیاسي مسلو د حل پاړه جرګي مرکې او لیدکاتله هم دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موینیت وایي یو شمېر والیان او د امنی کمانډانان د نشه یي موادو د لویو قاچاقونکو په خوشی کولو کې لاس لري. په دې مسله هم ریپورت لرو. د ولسی جرګې د غړو د امتیازاتو په قانون باندې د وروستیو انتقادونو حال هم درکو که وختو نور ریپورتونه بام ولرو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې له یاده مباسي. قدرمن دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدلی شي. نن سهار مو ریپورټر لرل چې په کابل کې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر وسلوالو برید کړی دی. ویل کېدل چې د هوایی ډګر نه د 1 کیلومتر په واټن لري 2.5 بشپړ شوي ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول شوي دي. اوس د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا برید پای ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د پیښې سیمې ته ورغلی و همدا اوس راسره له سیمې په تماس کې دی. ستانکزی صاحب، سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي. د کابل پر هوایی ډګر د ډلهیز برید وروستي جزئیات کراته ووایي.
ملي تاسو او ریدونکو ته سلام. په کومه سیمه کې چې دغه حمله کوونکي ځای پرده شوي وو، سنګرې نیولې ده. د عربانو په نوم د بلاکونو یوه سیمه ده، په یو بلاک یا یو ساختمان کې څلور حمله کوونکي سنګر نیولی وو. یو یې مخکې له دې چې دوی دا نور ملګري راشي دننه، هغه ځان ته په موټر کې چاودنه ورکړې وه، انتحاري حمله یې کړې وه، بیا نورو ته لاره پرېښې وه چې دننه دې ساختمان ته راشي. په دې ساختمان کې تقریبا 5 ساعته جګړه دوام وکړ او بالاخره د پولیسو د خاصو ځواکونو لخوا دغه څلور حمله کوونکي له منځه یوړل شول. او فعلاً سیمه د برسې ټیمونه له سیمې وتلي دي، او کوم حمله کوونکي چې له منځه یوړل شوي په ډېر بد حالت کې پراته دي دلته، او سیمه بېرته عادي حالت ته راګرځېدلې ده.
د تلفاتو په اړه پرته له دې برید کوونکو د پولیسو تلفات یا ملکي تلفات په پیښه کې څه ویل کېږي چې شته که نشته؟
جنرال ایوب سالنګي د کورنۍ چارو وزارت مرستیال سیمې ته راغلی و، خبریالانو ته خبرو کې وویل چې یوازې همدغو څلورو حمله کوونکو چې وي مخکې له مخکې ځان ته چاودنه ورکړې وه، او څلور دا وو 15 جمان حمله کوونکي وژل شوي او نور هیچا په تلفات نه دي اوښتي. ښاغلي سالنګي هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د کابل هوایي ډګر ته زیانونه رسېدلي. ده وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه شوې وه چې د هغې له امله ځینې کابل یې سوځېدلې وي، او اور او لمبې همغې جوړې کړې وي. نور خاص زیان یې نه دی اړولی.
مخکمو رپورټونه لرل چې د کابل په هوایي ډګر باندې پروازونه، هغه پروازونه چې د کابل هوایي ډګر ته باید نن سهار راغلي وو، له دې هوایي ډګر نه نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته په اصطلاح رهبري شوې دي. اوس چارواکي څه وایي په دې اړه معلومات لري چې د کابل هوایي ډګر د الوتنې لپاره پرانیستی کنه؟
بله، چارواکو سره خو موږ تر اوسه پورې له نږدې بیان نه دي کتلي، خو له سیمې څخه داسې ښکاري چې اوس هم پروازونه نشته، الوتکې ناسته نه کوي، او د دوی ناسته تر اوسه هم ځنډول شوې ده. او له سیمې چې موږ راتېرېدلو، ګڼ شمېر مسافرین چې د پروازونو په تمه وو، هغوی له هوایي ډګر څخه راوویستل شول او بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او تر دې دمه پورې چې موږ همدا اوس هوایي ډګر راته ښکاري، کومه الوتکې ناسته نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د نننیو بریدونو حال راکو. د افغان چارواکو له خولې وویل چې د 5 بریدکوونکو په وژل کېدو سره دا بریدونه پای ته رسېدلي دي. افغان چارواکو رد کړی ده چې په دې بریدونو کې د هوایي ډګر ته زیان رسېدلی وي. دوی ویلي دي چې چا ته په دې بریدونو کې تلفات هم نه دي اوښتي. طالبانو ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولي او زیانونه یې اړولي دي. په دې اړه به زموږ په روانو خپرونو کې نور جزئیات هم در سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتي لانجا چې د یو کاندید د تردید او تحریم له امله لجدي حالت سره مخ شوی و، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او ملګرو ملتونو د استازي په ګډون سره شوی، خو د کاندیدانو ترمنځ د شوي توافق او سیاسي مسلو د حل په اړه جرګې مرکې لید کاته دوام لري. د چې وسنۍ خبرې اترې په کومې مرحله کې دي، دا به د جان اقال لکوزي په رپورټ کې واورو.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتیجو اعلان وروسته عبدالله عبدالله د اعتراض غږ پورته کړ، ځان یې ګټونکی اعلان کړ او ملاتړو یې د موازي حکومت د اعلان خبرې وکړې. ځینو لویدیځو رسنیو دا هم ویلي چې د عبدالله عبدالله ملاتړو د پولیسو ماموریتونو او نورو مهمو ځایونو کې ځانونه یو داسې عمل ته چمتو کړي وو چې د دوی په وینا د ارګ دروازه به یې پخپله ځان ته خلاصوله. افغانان چې د قدرت پر سر له تنظیمي او سمتي جګړو څخه ډېرې ترخې خاطرې لري، دا حالت یې د پوره اندېښنې وړ وباله او له مرکزي حکومت نه هم ناهیلي و چې د حل په مقصد به ګوندې کوم جدي اقدام وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې او په خاص ډول متحده ایالاتو په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړي او زیات شمېر عسکر لا هم په دې هېواد کې دېره دي، د موازي حکومت انارشي او ډله ییزو حرکتونو زغم نه لري او پخواني حالت ته د افغانستان بیرته تګ به د دوی لپاره تاریخی شرم هم وی. په همدې اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته منډه کړه او له سختو خبرو او مذاکرو وروسته دواړه کاندیدان د ده په واسطه یو بل ته ورغاړې شول. د ټولو رایو د بیا شمېرنې او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو سلا شول. افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري، د کاندیدانو دا کار نیکو باله او د ملت د سوکالۍ او آرامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې صلاح شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. دا چې نظام به له ریاستي نه صدارتي ته څنګه او کله وړي په دې هم خبرې کیږي، خو تر اوسه رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزي کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړیو لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي، د اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل
عبدو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنم.
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري، هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به مشروع نتیجې اعلان شي او دواړه اړخونه به ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري، هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري، په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق کې بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید صلاح شي. ښاغلی زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه په لیست کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس صلاح کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه د نتیجو د اعلان څرنګواله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد نوي رئیس ټاکل وبلل.
عمدترین بحث پیرامون مسایل تخنیکي آغاز پروسه تفتیش آرا.
تر ټولو مهم بحث به د تخنیکي مسلو د رایو د څېړنې د پروسې د پیل او د نتیجو د اعلان د څرنګوالي په اړه وي شي. دا نتیجې به هر ورځ اعلانېږي په قسمي ډول او که د څېړنې په پای کې به اعلانېږي
در پایان تفتیش اعلان شود.
کله چې له ښاغلي سانچارکی نه پوښتنه وشوه چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي د نننۍ کتنې په اړه هیلې تر کومه حده دي، د په دې اړه وویل مذاکرې او لیدکاته کولی شي د تفاهم فضا پراخه کړي او د دواړو کاندیدانو نظرونه سره نور هم نږدې کړي. دا د شوي توافق د محتویاتو پر اساس اړین دي. دا چې د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي، دواړه کاندیدان باید الزامن همکار وي، د یو سیاسي او ټولنیز چوکاټ پر اساس باید په ګډه کار وکړي. نو له همدې عمله لیدکاته او د نظرونو راکړه ورکړه باید چې وشي،
رایزنی ها او تبادل نظرهای د خصوص صورت بگیره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت یو شمېر والیان او امنیي قمندانان تورنوي چې له زندان نه د مخدره موادو د لویو کچه کوونکو په خوشي کېدو کې لاس لري. دوی وایي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو دا کار د دې سبب شوی چې په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاقبرو شمېر ورځ تر بلې زیات شي. په دې اړه له کابل د ناجیې صفایي راستولې رپورټ اورو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موین وایي که چیرې له زندانونو څخه د لویو قاچاق کوونکو د غیر قانوني خوشي کېدو مخه ونه نیول شي، د نشه یي موادو کښت او قاچاق به لا پراخ شي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدي وویل چې په دې وروستیو کې د مخدره موادو لوی قاچاق کوونکي د لوړ پوړو دولتي چارواکو په لارښوونه له زندانونو خوشي کېږي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې اکثره دغه قاچاق کوونکي له خوشي کېدو وروسته پولیسو سره هم لوقدې ډک چلند کوي.
پولیس با تمامي فلاشا او مشکلات
پولیس له ټولو هڅو نیمګړتیاو او ستونزو سره یو خطرناک ډله ونیسي، خو وروسته په ډیره اساني سره هغه ډله بیرته خوشي کیږي چې دا کار پولیس د خطرناک ډلو سره مواجه کوي. او په ولایتونو کې والیان، امنیت قمندانان او دولتي اراکین د اقدام کړی چې زمونږ له لاسرسي نه لري دي. کچره دلته وای نو موږ بخپل غاک پورته کړی وای.
خویل احمدی د کندهار له محبس څخه د یو لوی قاچاقړون کې حاجی لالجان د خوشی کېدو موضوع د یوې بیلګې په توګه یادوي. نوموړي وویل چې حاجی لالجان په شل کاله بند محکوم شوی و چې وروسته په غیر قانوني ډول د سیمه ییزو لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا له زندان څخه خوشی شو. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د خپل څلور میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په دې موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې 1200 عملیات کړي چې په نتیجه کې 1214 قاچاقړونکي نیول شوي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ټینګار کوي چې یو شمېر قاچاق کوونکي د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ملاتړ خوشي کیږي. خو د محبسو او توقیف خانو ریاست چارواکي وایي چې تر دې مهاله له داسې کومې پیښې سره نه دي مخ شوي. د دې ریاست مرستیال جنرال محمد عارف ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
یوازې یو موارد چې په ډېر نږدې وختو کې یو زندانی چې قاچاقبر د مواد مخدر و، هغه چې قندار کې چې هغه خلاف د قانون و جدي امر کشیدي چې هغه بېرته راولي مابس تسلیم کړي او په مابس کې ځای پزا شي، د نفوس په اثر باندې نه خوشي کېږي څوک.
یو شمېر کارپوهان وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي تر ډېره د مخدر موادو له درکه پیسې ګټي، چې دا کار د دې سبب کېږي چې له زندانونو څخه لوی قاچاق کوونکي د پیسو په بدل کې خوشي شي. د دوی په وینا افغان حکومت باید چې له زندان نه د قاچاق کوونکو د خوشي کېدو عاملین ونیسي او ورسره جدي چلند وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې امنیتي چارواکي تورن کړل چې په کابل کې د ټانکرونو د سوځیدو په پیښه کې بې غوري کړې. ولسی جرګې د کورنیو چارو وزیر او د دغه وزارت دوه مرستیالان پرون د څه باندې 1500 ټانکرونو د سوځیدو د پیښې په اړه خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. صفي الله سانګزی په اړه ریپورت لري.
د ولسی جرګې غړیو په کابل کې د نږدې دوه اونۍ مخکې اور لګیدنې په خاطر چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه وسوځیدل امنیتي چارواکي ګرامو بلل. ډیرو وکیلانو په خپلو خبرو کې امنیتي چارواکي تورن کړل چې د تیلو د ټانکرونو د انتقال زمینه یې نه برابره کړې. دغه وکیلانو د چهارشمې په ورځ د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی او د هغه دوه مرستیالان د همدې پوښتنې په اړه د ځواب ویلو لپاره خپلې غونډې ته وربللي وو. د ولسی جرګې غړیو عبدالحی اخونزاده، فوزی کوفي او وګمې صافی په دې اړه وویل،
مسئولیت ته مرجع تامین څخه چې وخت کې چې معاینات ارشاد ته سپارل شوی دی، آیا دا مسئولیت چې ور وسپارل شو د مسئولیت نو د مابزین د مابزین تامین د سره کنټرول په لاس کې وو؟ سوال دا دی چې د 1500 ورځې کې ټانکران په هیڅ وخت کې 1500 ورځې توقف نه وکړي.
ادعای کې وجود درایي است چې پولیس
ادعا ده چې پولیس عمدن په خپل د ټانکرونو د تم پات کېدو سبب شوي. د دې لپاره چې د امدغو تم پات کېدو پیسې چارج شي، دوی هم دا ادعا کوي چې پولیس تیل را ایستل او بیا یې ټانکرونو سوځول
تش میکشن. ته خوش خبره اوایي قرارداد شوی دی، اوایي ټانکري توقف شوی دی، اوایي سوی دی هیڅ نواسنات نشته.
ولسی جرګې غړیو ویل چې د نورستې معلومه کړه چې د ټانکرونو لپاره تمځای ناسم او ناقانونه وو او په غیر قانوني توګه د میرویس ظاهر په نوم له یو کس سره قرارداد شوی و چې اوس تری تم ده. د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی دغه وکیلانو هغه خبرې تایید کړې چې ګواکې دغه تمځای قرارداد ناقانونه وو او له ټانکرونو څخه په غیر قانوني توګه تیل ایستل کېدل او د تم پاتې کېدو لپاره ترې پیسې اخیستل کېدې. خو ښاغلی داودزی د انتخاباتو د امنیت پر سر د امنیتي ځواکونو ډېر تمرکز او د اکمالاتي کتارونو د امنیت د مسؤلو ادارو بدلون د ټانکرونو د سوځیدو اصلي علتونه وبلل.
ای تصمیم کې از محافظت عام
دا پریکړه چې امنیتی مسولیت له عام ساتنې څخه ارشد موینیت ته انتقال شي، دا د کورنۍ چارو وزارت پریکړه او وړاندیز نه وو. دا پریکړه په داسې وخت کې شوه چې انتخاباتو ته یو نیمه میاشت وخت پاتې وو. دا قطار سلويخت ورځې اول نه وتللې، لکسس استعمال شوی وو. کار د دې لپاره شاته پاتې شو چې د انتخاباتو دویم دور وو. په میدان وردګ ولایت کې هم ناامنی لګزیاته شوی و چې له عمله د کاروانونو په انتقال کې کار شاته پاتې شو.
کورنۍ چارو وزیر ویل د ارغندې په سیمه کې د ټانکرونو د سوځیدو پیښه اوس هم تر څیړنې لاندې ده او حقیقت موندونکي ټیم لا خپل راپور نه دی بشپړ کړی. د ولسی جرګې غړیو امنیتي ارګانونو د خصوصي سکتور په امنیت نیولو کې هم نه پاملرنې تورن کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې کوم ټانکرونه چې د کابل د ارغندې چوک په سیمه کې نږدې دوه اونۍ مخکې وسوځیدل د سوداګرو او بهرنیو پوځیانو ته تیل انتقالول. د دې ادارې په خبره په دې اور لګیدنه کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 50 میلیونه ډالر تاوان واوښت. صفي الله ستانګزی، ازادي راډیو کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفحې په ټول افغانستان کې په 12.9 اورېدلی شي. به یادونه وکړو چې د ماښام لوونه د سهار تر 2 پورې په همدې صفحه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. وستاسو د ازادي راډیو ته غواکی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو موټر ماین چاودنه شوه. د پولي بلې غاړې نه یو ځل بیا پاکستاني سرتیرو د کونړ په درې ولسوالیو د توپونو په لسکونو ګولۍ ورويشتي. په دې اړه له کونړه د روح لان وړي ریپورت اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادی راډیو ته ویل تیر شپه د غزی آباد ولسوالۍ اړوند جلالا پسیمه کې وسلوالو طالبانو د ملی اردو په پوځي موټر د سر غاړي ریموټ لرونکي مانچه ولیده.
مواد غذایی مهاجرین په کومک به مهاجرین اصلا د ولسوالۍ نادای کی مواد رساندن و د بازگشت زیات دشمن یک ماین انفجار کړ کې دروځه دوه نفر زخمی شدن.
د ملی اردو سرتیرو ناړی ولسوالۍ کې بي ځای شو کورنیو ته مرسته رسولي وو. د شپې لخوا بیرتا اسدآباد تر روانو چې د غزی آباد ولسوالۍ په جلالا کې پرې ماین چول شوی چې پکې د ملي اردو دوه تنه سرتیري ټپین شوي دي. قومندان وایي یو ځل بیا پاکستاني پوځونو د کونړ په دریو ولسوالیو د درنو توپونو په لسګونو توغندۍ راویشتلې دي. د پاکستان پوځ تیره شپه د مرورې دانګام او شیګل ولسوالیو باندې د توپونو یو شپېته توغندۍ راویشتلې چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. هغه وایي د مروارې ولسوالۍ سره د ډیورند په کرخه پرته سیمه غاخي کنډو کې تیره شپه پاکستاني وسلوالو طالبانو د پاکستاني سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د دې په ځای چې پاکستاني ځواکونه برید کوونکي د حملې لاندې ونیسي د کونړ په خاوره یې د توپونو ډزې کړي چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې د غزی آباد ولسوالۍ په چاودنه کې د ملي اردو یو موټر له منځه وړې او 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې نوې بریدونه په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د موټر بم چاودنې له امله شاوخوا نوي ولسي وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ټپین شوي دي چې افغانانو او نړیوالو دغه موټر بم چاودنه غندلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د مدني ټولنو لسکونو فعالانو او د ولسي جرګې او شمیرغړو د ولسي جرګې لوري د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب قانون د تصویب شوې طرحې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او هغه وکیلانو په ضد شعارونه ورکړل چې یادې طرحې ته یې مثبته رایه ورکړي. په دې وروستیو کې ولسي جرګې د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب د قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه چې له مخې د ملي شورا غړو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړ حقوق او امتیازونه په پام کې نیول شوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
دغه لسګونه مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او د ولسي جرګې غړي د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو او د ملي شورا د غړو د حقونو او امتیازاتو د تصویب شوي قانون پر وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. دغه اعتراض کوونکو په یو لاس کې سره کارتونه او بل لاس یې په سره رنګ رنګ کړي وو او ویلي چې ملت تصویب شوي قانون ته منفي رایه ورکوي. د مدني ټولنو دغه فعالانو ویل چې د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب د قانون طرحه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، نو باید لغوه اعلان شي. د اعتراضي غونډې ګډونوالو په یو پریکړه لیکې ګواښ وکړ کچېرې د قانون تصویب شوې طرحه لغوه اعلان نه شي نو خپلو مدني اعتراضي غونډو ته به دوام ورکړي. د مدني ټولنې فعال محمد رحیم جامی د خپل پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب د قانون د طرحې تصویب د اساسي قانون له شپږمې، دوه ویشتمې او یو اتیایمې مادې سره په ټکر کې دی چې موږ یې په بشپړه توګه د لغوه کېدو غوښتنه کوو او ګواښ کوو. کچېرې د ملي شورا غړي زموږ د مدني غوښتنې ونه مني په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړو.
دوی په نمایشي ډول د ملي شورا د کارتونو تمثیل هم وکړ چې په یاد تمثیل کې له مهمو مسایلو نه د یاد قانون طرحې ته زیات اهمیت ورکړل شوی و. د مدني ټولنو غړي ویل چې دې ته ورته اعتراضي غونډې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم رابلل دي. ولسي جرګې تیره شنبه د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب قانون طرحه تصویب کړه چې له مخې د ملي شورا غړو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړ مهم امتیازونه په پام کې نیول سوي دي. د دې قانون په یو برخه کې راغلي کله چې د ملي شورا د غړو کاري دوره پای ته رسیږي نو باید دولت د اوسنی معاش 25% ورکړي. خو د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ د دې قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه او هغه یې د ملي ګټو پر ضد او د ملي شورا د غړو په ګټه وبلله. له سناتورانو سربیره د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له تصویب شوي قانون سره مخالف دي. په ولسی جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طرح چې دوی تصویب کړی دي د اساسي قانون سره په ټکر کې ده، د اسلامي عدالت سره، د انسانیت، د وجدان سره او همدارنګه د ملي ګټې سره کاملا بالکل په ټکر کې ده.
په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي چې د یاد قانون په اړه د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د اختلافاتو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون پیشنهاد شوی دی. نوموړی وایي دا کمیسیون به د قانون هغه موارد اصلاح کړي چې له ملي ګټو سره په ټکر کې دي.